السلام علیکم قدر من اوریدون کو د غرمې 12 بجې شوې په دې خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه را سره دي مرکې دي همدارنګه د قبایلی سیمو په اړه هم راپورونه لرو تاسو را سره اوسې خو په سر کې خبرونه اورو د انیس اجمل نه زر به تر اگرسو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی افغان ولسمشر له پاکستانی وزیر اعظم سره په خبرو کې د پیښور بډبيري د برید غندنه کړې ده د بخنې نړیوال سازمان وایي چې باید پاکستان دې د ټولو پانسیانو نه بخنه غواړم چې پاکستان دې پر ټولو پانسیانو بندیز عملی کړي او چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په سلور بریدونو کې لکتر لگا ولس کسان وجل شوی دي او ست خبرونه تفصیل افغان لسمشر اشرف غنی ویلی دی چې هواد یې چاته هم د دې اجازه نه ورکوي چې لخواري د گاونډیانو پر ضد کار واغستل شي نن د مشال لډیو خبريال د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي په حواله وایي چې لسمشر اشرف غنی تیر ماخام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبيري د پیښه غندنه وکړه او یو واري بیا پر دې ټینګار وکړه چې کله هم د بل کوم هواد پر ضد د خپل خاوري استعمالي دوه اجازه نه د ورکړو نه وارکړي پاکستانی چارواکو ویلي چې د بډبيري د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی او پرین په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم په مشره کې په یوې غونډه کې په بډبيري کې د هوایي سواک پر استوګنسي ته تیر جمعې د ورسي د حمله پاړه باس شو پریکړه شو چې دغه حمله پاړه با شواهد د افغانستان له حکومت سره شریکوي د پاکستان امنیتی چارواکو پر انویلی دی چې یو خفیہ پوځي عدالت له ترهګری سره تړاو لرونکو مقدمو کې نه کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر کې سزا اورولې ده د پاکستان د پوځ ویان آسیم باجوا د تورنو کسانو په اړه ویل چې دوی توندلاري ترهګر دي چې لسګونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې وژلې دي د پاکستان پوځ وایي هغه لس کسان چې ورته د مرګ او عمر کې سزا ورکړل شوی د غیر قانوني اعلان شوو تنظیمونو غړي دي چې پکې حرکت جهادی اسلامی او تحریک طالبان پاکستان شامل دي دا کسان په خیبر پختونخوا کې په پوځي قافلو په حملو او په بلوچستان کې په فرقایي سو مختلفو پیښو کې ککړ دي د بخنی نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسی ورکول او دروي او په فوري توګه د پټولو پانسیانو بندیز عملی کړي پر عبدالباسط شپږ کال وړاندې د یو تن د وشنی تور دی نوموړي ته یو عدالت روان کال د جولای په 19 د پانسی ورکول لپاره ډیت وارنټ جاری کړی وو د دې وروسته د عبدالباسط وکیلانو دغه د مرګ سزا پر ضد په عدالت کې درخواستونه جمع کړل خو عدالت عبدالباسط ته د ستمبر په 28 یعنی نن د پانسی ورکولو حکم ورکړی وو د بخنی نړیوال سازمان لخوا تیر شپه مشال ریډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې د یادې ادارې د پاکستان لپاره یو سیډونکې سلطانه نون په حواله ویل شوی دی چې د ویل چیر استعمال کوونکې عبدالباسط ته د مرګ سزا ورکولو په طریقو باندې د غور کولو پر ځای پاکستانی چارواکو ته پکار ده چې عبدالباسط معاف کړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په اویایمه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته په دوره دی د مشال لډیو خبريال د وزیر اعظم هاوس ته یو چارواکي په حواله وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې ته وینا کوي نو موري بعد د غونډې په سنډه کې د چین او ملګرو ملتونو لخوا د جنسي برابرۍ او د خصوصو د کار روزګار مکو پاړه په جوړ شوې غونډه کې هم ګډون وکړي د شبقدر کامی یا نېشنل بانک ته ورغلي د ورسک سره تعلق لرونکو کسان وایي چې د پنشن اغستو پر مهال له یو شمېر مشکلاتو سره مخ وي د میچنې سره تعلق لرونکو یو تن مقرب شان مشال لیډیو ته ویل چې د پنشن اغستو لپاره د پیښور شبقدر پلوي سړک په غنټو غنټو انتظار باسي او د ناستې لپاره یې ځای نه لري دوی د حکومت غوښتنه کوي چې باید د بانک عمل دې زیات کړل شي
موږ مشکلات درلرو چې موږ ته د ناستي سہولت هم نشته لري او په مرونو ولاړې پوښې بوډاګان را غورځيږي ډېر لرې لرې خلک راځي په کار چې لکه مطلب چې هوا خو هغوی خوشاخونه د بینکونه د بګنداو خلک چې بګنداو ورکي او یا بل ځای کې ورکي
خو بیا د بانک چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې د ولس د سہولت لپاره د سهار 9 بجو پر سه 8 بجې بانک خلاصوي چې دا شان خلک زر تر زر خپل پنشنې ترلاسه کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 14 کالونو کې د ماشومانو میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د روغتیایي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نوره هم راکمه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په څلورو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په دې کې د یو موټر بمی چاودنې سیمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. یادې ډلې ویلي دي چې دوی د بغداد په ختیځ کې په امین ضلع کې شیعه ملیشو غړي په نښه کړي دي. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې 12 تنه وژل شوي او شاوخوا 2 زخمیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې په شاب سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې په نتیجه کې 2 عام وګړي وژل شوي او 9 زخمیان دي. د بغداد په جنوب کې بیا په لاتیفیا سیمه کې په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي. د بغداد په شمال کې په المشاده سیمه کې د پوځي قافلې سره نږدې په چاودنه کې 13 وژل شوي او 4 زخمیان شوي دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار سلا شوي چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وکړه. کریملین تر اوسه د نتنیاهو د دغه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلی پر مهال څرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روس اقدامات به تل مسؤول لانوی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکار سراج زهیر درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.4 روپی 30 پیسې غستل کیږي او په 1.4 روپی 55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپی 50 پیسې او په 1.6 روپی 40 پیسې. یو یورو په 1.14 روپی 70 پیسې او په 1.19 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 45 پیسې او په 23 روپی 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 40 پیسې او او یو افغانی په یو روپی 2.5 پیسې او په یو روپی 3.5 پیسې. او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 2.8 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شینوي. دغه رنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 2.2 او کم نه کم 21، بنو کې 1.5 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د په میډیم ویو شپږ سو یویش په دې خبرونه کې به وره افغان ولسمشر وایي خپل خاوره به د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. خو د بډه بیرې پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیا اختلافات راپارولې دي. کارپوهان څه وایي؟ قبایلی سیمې دي په یوې ځانګړي صوبې بدلې کړی شي که د خیبر پښتونخوا سره د زم شي. په دې اړه هم د کارپوهانو او سیاستوالو همدارنګه قانون مشرانو نظرونه راخیستي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست پرون ننګرهار ته لاړ او په کوټ ولسوالۍ کې خلکو ته وینا وکړه.
نمائندگی دوی تا دما ہدایت او مشوره امداد است. دوی با ولس سره څنګه څنګه ولاړی
و باورای چی یو وزیرستانی میرمن خپل اختر څنګه منځي.
ما دا په الله پاک قسم می چې یو دی چې موږ ونه د بچیانه کپڑے شتا او نه موږ د عيد دلته ښه کړی دی.
نور راپور نه هم لرو را سره اوس. د پاکستان سرکاري میډیا وايي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته بیګا په ټلیفوني تماس کې ویلي چې د بډبیرې په پیخه دوی خواشینی دي او دا پیخه دوی غندي. نوموړي ویلي د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد استعمال دو ته پرې نه ږدي. بل پلو راپور لرو چې د بشري حقونو د سر ادارې پر پاکستان غږ کړی چې په مزورو کسانو دي د اعدام سزاوي نه عملي کوي. همدارنګه د پاکستان د پوز مشر ووتر نه وترهګرو ته د پانسي د سزا د ورکولو توثیق کړل. د ټولو موضوعاتو تفصيل مونږ ته په تیرو خبرونو کې زموږ همکار احمد الله داسې راکړ.
وسنه لګه شی به وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمنګ هم خبري وشولې او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی په دې حق لا نو هغه ویل چې اشرف غنی وزیر اعظم نواز شریف سره په خبرو کې ویل چې افغانستان به تل هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د بل یو ملک او خصوصا د پاکستان پر ضد استعمال دوه ته پرې نګ دی. نو مولوی چې کوم ده هغه د وزیر اعظم نواز شریف سره په کوم په دې حمله کې چې کوم ده پاکستان ایئر فورس په بیس کیم شو پاره کې د عام خلکو او د فوزی کمزوانان چې کوم د هغه په وجنه د خفغان سرګندونه کړی دا او ویل دي چې افغانستان مخکې هم څو څو واره خبره کړی دا چې کله به هم د خپل ځمکه چې کومه دا هغه د بل یو مل په پرځت استعمالي او پرې نګ دین افغانستان وسم په خپل خبره کلک ولاړ دی.
صحیح چې بل پلو راپور لرو چې د پاکستان د پوز مشر جنرال رایل شریف نه هو هغه کسانو ته د اعدام د سزا د ورکولو تصدیق کړي چې د ترهګری په تور نیول شوې دي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
بالکل د پاکستان فوز مطبوعات او څنګه چې کوم د آی ایس پی آر د اغه ډایریکټر چې کوم دی عاصم باجوا اغه د ټوئیټر پیغامونو کې چې کوم دی اغه ویلي دي چې د ترهګری په مختلفو وارداتونو کې چې کوم نه ترهګر دي نو د فوز مشر د اغه توثیق وکړلو او دغه کسانو ته چې کوم دی د مرګ سزا ورکړل کیږي او په دې کې دا چې کوم ترهګر دي په قول د عاصم باجوا چې دا په عام اولس او سکیورټي اهلکارو په وجنه کې چې کوم دی ککړو.
احمد الله په اسلام آباد کې کسه هم په دې وروستیو کې پاکستانی او افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خکولو لپاره هڅې زیاتې کړې وې. خو د کابل د بریدونو او د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان د تورنو لګولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات یو وار بیا خراب شول. پاکستانی چارواکو هم د پېښور د بډبیر د حمله وروسته تور ولګاوه چې د دې برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ باور او خیری کې جوړېدو کې کوم بنیادی خنډونه دي زمونږ همکار یعنی سی اجمل په دې موضوع له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړ.
د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې د بډبیری پیخي ثبوتونه به افغانستان ته ورکوي. د دې نوړاندې د پاکستان د پوز بیان ویلی وو چې له پیښور سره نږدې د هوایي سواک پر استوګنسي د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شو. خو بیا افغان چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په پیښور کې کارپو اجاز خټک وایي چې د پاکستان او افغانستان د ښه تعلقاتو پر ځای نه پاتې کېدل او د بې باورۍ بنیادی وجه د ماسه خبرې لکه د پاکستان د جوړې دورستو د اغه پر رسمي توګه نه منل د ډیورنډ کرخي مسأله د شوروي اتحاد د جګړې پر مهال د پاکستان په افغانستان کې د مداخلت او نورې دغه سي مسلې شاملې دي.
افغانستان دی د پاکستان او افغانستان خپل مسلین دي. افغانستان دی پاکستان او د هند جګړه هم روانه ده او هغه پر پردي جګړه دی افغان خاوره باندې چې دا مو مسله ده چې د دوړو تعلقات سمې دوی یو لوی خان دی. یم زه مو د فلاین وکړه چې څو بل وخت یو وخت دی چې ما خام کې دی افغانستان د افغانستان دی یا چې ځخنه نه کوم بل دی د پاکستان دا یم زه په بل خپل کمزورتي دا نه خپل غلطانې پټول لپاره خو چې خپل حالات سم کړو
په کابل کې کارپو نصر الله ستانکزی بیا وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې هغه مهال ښه کېدای شي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه پرېږدي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره د وسلوالو پر ضد رښتینی ګامونه پورته کړي.
پاکستان خپل ستراتیژي لري په سیمه کې. هغه ستراتیژي وایي چې په لیکي په دمره چې وایي چې په افغانستان کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه باید د اسلام آباد امرونه او اوردرونه ومني. ښاغلی غنی د خپل حکومت په سر کې وو تل دا نوې یو ډیپلوماسي شروع کړي. متاسفانه دغه ډیپلوماسي هم ناکامه وه او نتیجه یې دا ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې ناباوري دوام لري. موږ نه باید د نورو هیوادونو د رقابتونو میدان وګرځو. دواړه هیوادونه افغانستان او پاکستان فکر کوم د دې لپاره باید کار وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان دوره وکړه او نوموړي د ولسمشر په حیث تراتلو وروسته د پاکستان او افغانستان پوځي او حکومتي چارواکو هم د یو بل هیوادونو پر لپسې دورې وکړي. د دې سفرونو وروسته ځینو کارپوهانو هیلې لرلې چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوو اړیکو باور جوړولو ته لار هواره کړي. کارپو منصور اکبر کندی بیا وایي د ګاونډي هیوادونو ترمنځ که تر ډېرې مودې پورې بې باوري پاتې شي نو د اړیکو د پر ځای کېدو هیلې هم ډېرې کمزورې شي.
اوس هم دې نه د تعلقات کم دي دا بیا خراب شوي دي. هغه وجه دا ده چې دا څوک تم د خاص کړل کې آرمي اکشن شروع کړل دي دو کې دوه افغانستان ته وایي کې تاسو دوه ته پناه ما ورکو as I understand هغه وایي نه دا کوئی پناه ځای کو تاسو علاقو کې دي مونږ مونږ ته مسله تاسو وجه نه ده او پیرل ایفرٹس رواني او دوړو ملکونو دام نو وړي کې تعلقات خراب سي ولې افغانستان غو نسي افورد کولای کوم سمال پاور دی
اجازه خټک زیاتوي چې پاکستان او افغانستان ترګره اخکار هوادونه دي نو باید چې دوړو هوادونه د یو بل لپاره پخپل بهرنۍ پالیسي کې بدلون راولي
افغانستان پاکستان د سرحد کې دی باندې خلکو تګ راتګ دی خو آسان بالکل آسان او قانوني دی ځان پوهیږي چې دا چې کومه شغله پېښه ده دا د سرګردۍ ده ترګرۍ ده دا دواړه ملکونه خوري لګیا دی او یو قاتل ځان ته نسي سرته رسولی او دوی دواړه ښایي چې موږ ځان ما سره دلته به امن شو هلته به ورانه شي دواړه خوبونه وینو
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لاغرستو خرابې شوې چې په دې وروستیو کې په کابل کې د خونړي بریدونو وروسته افغان چارواکو پر پاکستان تور پورې کړک چې دا د پاکستان لخوا یو نا اعلان شوی جګړه ده خو پاکستان د خبره رد کړې او وایي چې د سولې او ثبات په لړ کې به له افغانستان سره خپل همکاري جاري وساتي
دا مشال ریډیو ده
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق وايي دوی د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي نو موري مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې په دې موضوع ټول ګوندیزه کانفرنس راوستل پکار دي چې د ټولو خواو نظرونه مخې ته راشي زموږ همکار خالد خان د سراج الحق سره خبرې کړې دي
زمون درې ځاره چې هر په سره د قبایلی عوامو او د غیری د مشرانو په خوا باندې د اسلام آباد نه په غوی باندې خپل تجاوز او تفل مناسب نه ده نو مونږ په غوی باندې ډېر زیات سوچ وکړو چې کزان له صبح شنو د جغرافیایي هیئت د سړې چې په منځ کې بیا د خیبر پښتونخوا علاقې برازي او یو سنټرل پوینټ منتل مشکل دی پکې نو دیو جنا چې اته کروڑه پنجاب ده او زمونږ صبح آبادی خو ډېر کمه قبایلی کې خلک هم صرف لسټیا لکه یو کروڑ پوری دي په وجنا زمونږ قبایلی علاقو د مشرانو په خوخه باندې دا تجوز چې دا د صبې یو داسي سشل کملکند ویژن چې یو ځان لا جداګانه حیثیت هم ده د پاټه په شکل کې او غزي رسم او ریواج کلچر او جرګې د هر څه په کې جاری او هغه نه علاوه د صبې کې سم ده
تاسو دغه فیصله کړی چې آل پارټیز کانفرنس یا ټول ګوندی سیاسي غونډه برابرلې په اسلام آباد کې په دې لا دا بکل را بلی تاسو
په دې کې بنیادی طور موږ یو سیاسي اتحاد الډ په قبایلو کې شته او موږ غواړو چې دا ټول مسله یو پاکستان پولیټیکل پارټي د لید کولو په ځای باندې هغه سیاسي ګوندونو چې کوم شته اتحاد به هغه د لید کې او دا غي په مشوره باندې او دا غي نه دویم علاوه دویم فریق چې زمونږ د فاټا سره تعلق لرونکو کې د قومي شاملې ممبران دي او سنټران دي چې هغه په دې کې شامل شي نو د دې دوه فریقانو سره به موږ د اختر نه پس را دي تکو او دا غي په مشوره باندې به یو جمهوریت لارې اختیار او په بارل زمونږ دریز دا چې دا یو پارټي ځانګړې فیصله نه ده پکار بلکې په دې باندې د ټولو سیاسي جماعتونو کم چې په قبایلی علاقو کې دي او چې کم امینیز او سنټران دي او چې کم پاکستان کې مشران دي او د علاقې د صورتحال نه خبر دي دا غي ټولو یو مشترک موقف پکار دي
د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق چې ویلې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او د دې پریکړې د کولو لپاره باید یو ټولګنیزه کانفرنس راوغتل شي یو شمیر قبایلی مشرانو سره د مشال لډیو بل همکارو مردراز وزیر خبرې کړې دي په دغه مشرانو کې ځنی وایي د فاټا ځانګړې حیثیت د برقرار ساتل شي او ځنی بیا د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلی سیمې دی په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي وایي ورو
نارد وزیرستان کوم مداخل او تعلق لار ملک السلام خان خو د سبي سره غړول دغه نغړي چې میز مطلب دی کنه د عدالت او د میچلګي یا د زمینار د عدالتي خبره وصل کوله د ورسیږي د میچلګي په ورز کې نه 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 مطلب دی کنه حال شي سره کوله نه د عدالتي نظام نه خبر د میز مضبوط سیستم د خادي میز نه مطلب دی کنه ګډوډ شوی دی
ایون خان وزیر موجوده چې کیمدا اصلاحات خبره شي ملکانا سسٹم دا یا پولیٹیکلی سسٹم جی کیم دا خدا کے دا بہتری ریفارم دا پکی روچی جی کیم دا لے منع شکینہ دی آدھا پکی خاتم سی دے عوامے دے فائدے دے پورا دا دا صاحب کې او ورګاټ کو
پیمونم ګل اعظم دی د شمالي وزیرستان سره تعلق لرو دا خبرې راونی دي چې فاټا د یو غوښی سو پاج ورشي او یا د پخیبر پښتونخوا شي منی په ګاډه ده شي خو د مخبل سوچ فکر هم دا دی چې دا د ځکه په ګاډه شي چې خو اته د خیبر پښتونخوا نه خو د میژ خلاصای نشي ځکه چې کا دفتر د اکادمی ژ نر کړوړ دي د زندګي هغه د خیبر پښتونخوا سره تړلې دي یو تر خل د فاټا شي کیمی دا د خیبر پښتونخوا باندې ابودي نو لہذا د میژ چې کیم کړوړ دي د خیبر پښتون خاطر راشي نه کې زون ته فاټا غوښی سبا
د ننګرهار په کوټو لسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په جریان کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو دی لسوالۍ ته سفر وکړ او لسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به د دوی تر څنګ ولاړ وي. زموږ همکار شاه محمود شینوارې د غونډې ته ورغلی او دا راپور راستولی.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشمی پورز د ننګرهار کوټو لسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې ویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دی ولسوالۍ ته وکړ چې له تیر جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسی خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دیول سواري خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یو سنگر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاس تراوړنې به له لاسه نه ورکوي.
دوماتو ته تغییر ورکو سه په څه ترتیب کولای شو سه لکه چې ولسوال سه مخکې وویلې یو کارم چې شروع شو په احسان ته ورسره په دې مایه کې پرې نګدو دا د ما کې دایته هم ده کومه سه په کولی اردو باندې ته ناشه کومه سه د یو باندې ته تشریف لري او همدارس د مو رئیس د امنیت کومه سه د امنیت رئیس به جمهور دی افغانستان دی اعلی سره کمانډان دل په نمایندګي دوی ته د ما هدایت او مشوره امداد سه دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړی د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټو ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لوی لاسته راوړنه ده او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي.
زمک پہلے چنان تا کوٹ ہو دے سنو چکم جواب ورکڑے دیتا تا جواب پہ ایواز پہ کوٹ کے نا پہ ہر اول اس پالے کے
دارنګ والی ویل دغه وسلوالو سره لدی چې په ځینو ولسوالیو کې خونځي او کلینیکونه بند کړي وو د خونځي وسایل هم سیزلي وو. لکه نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوګه په اوګه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټو ولسوالۍ د ولسونو په اساس ولې حاجی حیات ولایتي او مرکزی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي خو له دوی څخه هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله وکړو په نره وکړو او ملاتړ وکړو او ستاسو همکاري ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو ناامنو سیمو ته هم وغځیږي او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
بل پلو په ولسی جرګه کې د ننګرهار وکیل حاجی ظاهر قدیر ویلي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګېدو لپاره به خپل له ملګرو سره د جنگ لومړی کرښې ته ورځي. زموږ همکار احمد تکل له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کړې.
تاسو په ننګرهار کې د داعش پر ضد د جګړې ژمنه کړې وه، لا هم پر خپل ژمنه ټینګ یاست؟
کومه خبره چې زما له خولې نه وتلې ده او هغه خبرې باندې د داعش په مقابل کې هغه هیڅ کله د ظاهر قدیر د خپلې خبرې نشاته نزیا به مري یا به خپلې خبرې ولاړې.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم او همدارس د بلخ والی عطا محمد نور په خپل سیمو کې د داعش ډلې پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل. ستاسو ځواک په ننګرهار کې څوک دی، یعنی په چا تاسو ډیر حساب کوئ؟
د ولسمشر د لومړی مرستیال عملیات په فاریاب کې یا د بلخ د سرپرست والی عملیات هغه کې کار نه لرم، هغه د غوښ خپل کار دک د وطن ته خیری که در سی راضی په ننګرهار موضوع ته راغلی. ننګرهار ټول ننګراریان ټول مشرقیوال دا زما نفوذ دی، دا زما قوت دی، زما ولس زما قوت دی، زه په خپل ولس او په خپلو ملګرو دوستانو او انډیوالانو او په ټول افغانانو باندې باور لرم. ان شاء الله وبې ګوري چې د افغانستان د مختلفو ولایتو نه به ورته خلک چمتو وي، لبیک به وي او راځي را روان دی او د قربانۍ ته حاضر وي.
بل د دې مبارزې د څرنګوالي په اړه لطفاً معلومات راکړئ چې دا به څه ډول وي؟ پخوانی وسله د مجاهدینو وسله به وي، د افغانستان د دولتي ځواکونو په وسله به تاسو له هغو سره جنګیږئ، ستاسو پلویان به د دولتي ځواکونو په لیکو کې شاملېږي، دغه څرنګوالی د دې جګړې او مبارزې به څنګه وي؟
دوه بخشه دي ګوري، یو دغه تیر جنگونه یا اوس چې کوم به مخکې چې په فاریاب کې او په دې ځایونو کې دي، هلته ټول امکانات تاسو ته بهتره معلومه دي، ټول دولتي امکانات او نظامي امکانات او ځمکه ټول د هغوی په اختیار کې وو. ما چې د کومه ورځ مې اعلان کړی دی، ما باندې اوس پورې هیڅ چا د حکومت نه ما سره دا تماس نه دی نیولی، حتی که دوی وایي چې موږ په ننګرهار کې عملیات شروع کړي یا مدګي نشو دی کې، دا مهم او زه نه وایم چې زه مؤثر شخصیت یم، نه، نور خلک به یلته، خو د هیڅ چا سره هغه خلک چې تکتیکی لحاظ د جنگ په اصول او په استخباراتي لحاظ او په ټولو پوهیږي چې جنگ څنګه وکړي یا جنگ څنګه مهار کی یا جنگ څنګه کنټرول کی. ما حکومت ته ویلي، حکومت باندې مې غږ کړی و که تاسو غواړی زاړه مجاهدین به ان شاء الله چې خپل اسلحې چې د خپل د ځان د امنیت او خپل د بچو امنیت لپاره یو یو میل په کور کې ساتلی وای، ان شاء الله چې هغه اسلحې براباسي او مرمۍ به ان شاء الله ما هغه مرمۍ چې خښې کړي هغه براباسي. د ننګرهار دغه جنگ چې موږ اعلان کړی په مشرقي کې، دا پروژه نه ده، دا به د ولس جنگي، دا به ولس خپل د سر نه، خپل د مال نه، خپل د حیا نه، خپل د ناموس نه دفاع نه دفاع کوي، دا هغه جنگ دی.
بله قادر صاحب، یو ورستی پښتنه، کله چې ولس د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په شمال کې عملیات کول، یو لړ انتقادونه هم په دې برخه کې و چې کله چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه شته، نو ولې د ولس مشر لومړی مرستیال چې کاري جنگ نه دی، دلته دفاع وزارت شته، داخله وزارت او ملي امنیت ارګانونه شته، کله چې اشخاص او افراد یا جهادي رهبران چې کار یې نه دی، د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اختیار په لاس کې اخلي، دا د هیواد له اساسي قانون او نورو قوانینو سره په ټکر کې نه راځي؟
بل ډیره خو پښتنه مو وکړه، ما چې کومه خبره کړې ده او کټلویزیونو کې مکړې او کارادوګانو کې مکړې کې دولي شي جرګې د مایک نه مکړې ده، ما د قانوني اساسي د مادو په اساس کړې ده، د دنیا ټول حقوق دانان دې راشي چیلنج ورته ورکوم چې دا به زه ثابتوم چې دا اوس د ولس حق دی. د اساسي قانون 55 ماده ته مراجعه وکړي، هغه صراحتن کوم دې سات کې درته حکم کوي چې کله ستا سر ته راغله، خپل کور ته خبره راغله، ستا سر په خطر کې او ستا ناموس په خطر کې او ستا جائیداد په خطر کې، یا ته حق لري چې د دشمن په مقابل کې ټوپک راجک کې او جنگيږي، دا کاملا د قانون اساسي مطابق ده، مخالفه نه ده.
د حاجی ظاهر قدیر سرګندونې مو واوریدلې. اوریدونکو، د سټوډیو د غړې ستن خای چې 12:30 بجې کېدون کې دی، په پوره 12:30 بجو به د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، خو لا 3 منټه شته اوریدونکو، بخنه دی د بل راپور ته وړاندې کوو. په شپقدر کې ریټایر شوی کسان وایي د پنشن د پیسو په ترلاسه کولو کې ستونزې لري، دوی وایي ګرد ورځ په قطارونو کې ولاړ وي او د خپل نوبت انتظار کوي. بل پلو د بانکونو چارواکي وایي د خلکو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. نور تفصیل د شنواز ترګزینه.
د شوقدر ورسک او د محمود جنسي د سیمو سپینګری هغه پنشن اخستون کې چې له سرکاري ادارو نه ریټایر شوی دی، د شوقدر په نېشنل یا په قومي بانک کې میاشتنی پنشنونه یا وظیفي اخلي. دغه بانک چې د شوقدر په خور په لوی سړک آباد دی، د اولست زیات راتک په وجه د سړک په غاړو سپینګری ولاړ وي، ولې زنانه هم د بانک مخې ته د سړک د پاسه ناستې وي او د پنشن اخستو انتظار کوي.
مقرب شاه موږ د چنئی نه راغلي بنگلو والي، موږ مشکلات درلرو چې موږ ته د ناستې سہولت هم نشته لري او په مرونو ولاړ پوښو بډاګان غورځيږي، ډېر لره لره خلک راځي په کار چې لکه مطلب چې هوا خو هغه خوشاخونه د بانکونه د بګنداو خلک چې بګنداو ورکی او بلځیک ورکی.
د بانک مخه ته نه خود ناست زایشته او نه د ګرمۍ یا باران نه د پټېدو لپاره کوم چت شته دی.
ورستان نامه مې ده د کټوزو روډ باندې ماسر قلعه کې پاتې کی، یار مېش کې دا په ولاړ بس دا د بدرې سلو سلور ګنټي ولاړې بس. دا بانک د څه کې پکارو چې دوی یو کورس ورته لګولې وې چې نور سم نشي د بیماران د مشران خو پکې ناشته
لدی وړاندې چې محمود جنسی کې حالات خو د محمود پینشن اخستونکو به په غلنې کې جوړ د نېشنل یا قومي بینک نه پیسې اخستي ولې د عسکري پرشن نه وړاندې او بیا ورستو دغه بینک لا هم بند دی
نظر نصر روی ادریس مین احمد کې دا کسانو هر ورځ دا په تکلیف کې هغه ځای نه شروع کیږي ګریډ نه شروع کیږي او دیر ته راځي نو ډېر ټول ورځ په دغه اوزي دی په کار دا چې دا کسان په ټولو بینکونو باندې تقسیم کړي چې هر چا ته خپل خپل په اسانتیا باندې پینشن ملاویږي
له دغې وروسته مې چې کله د بینک د منیجر سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ورته د میډیا سره د خبرې کولو اجازت نشته خو وایي چې هغه د حکومتي مخرر شوي وخت نه وړاندې یعنې د 9 بجو په ځای 8 بجې د دغه ولس د سهولت لپاره بینک خلاص کړی دی او د یو په ځای یې 2 کیشیران یعنې پیسې ورکوونکي کینولې دي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
اوریدونکو اوس 12:30 بجې دي د نساج ملنا د خبرونو لنډیز اورو
افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د بډبیرې د پیښې غندنه کړې او یو وارې بیا پر دې ټینګار وکړ چې کله هم د بل کوم هیواد پر ضد خپلې خاورې استعمالې دوه اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې د بډبیرې د بریده پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو د پاکستان امنیتي چارواکو پر ویل دي چې یو خفیه پوځي عدالت له ترهګرۍ سره تړاو لرونکو مقدمو کې 9 کسانو ته د مرګ او 1 تن ته د مرکت سزا اورولې ده د پاکستان د پوځ ویاند آسیم باجوا ویلي دي چې دوی توندلاری ترهګردي چې لسکونه عام وګړي او قانون نافذ کوونکي کسان یې بشری دي د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستانی حکومت غوښتنه کړې ده چې له پنجاب سره تعلق لرونکي فالج وهلي قیدی عبدالباسط ته د پانسي ورکول او دروي او په فوري توګه دي پر ټولو پانسيانو بندیز عملي کړي پر عبدالباسط شپه کاله وړاندې د یو تن د وشنې تور دي د شبقدر کامی یا نېشنل بینک ته ورغلي د ورسکل سره تعلق لرونکو کسانو ویلي چې د پینشن اخیستو پر مهال د پېښور شبقدر په لوی سړک په ګڼټو انتظار باسي او د ناستې لپاره هیڅ ځای نه لري خو بیا د بینک چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د ولسته سهولت لپاره د سهار 9 بجو پر سه 8 بجې بینک خلاصوي د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په وروستیو 1400 کالونو کې د ماشومانو میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه شوې ده ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبره پرون په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وکړه چارواکي وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې په 4 بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي په دې کې د یو موټر بمې چاودنې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل او روس پر یو طریقه کار موافقه وکړه چې په شام کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کېدو مخه نیسي نتنیاهو دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو وروسته وکړه
انیس اجمل وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو پیل د کورنۍ ورسپانو نه چې زموږ همکار احمد الله لستی دی
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوړې کچې ایوې غونډه کې سیاسي او عسکري مشورولۍ ګډون کړې ده او پریکړه یې کړې چې د پی ایف بډبیرې کیمپ د حمله ثبوتونه به افغانستان سره شریکولې شي ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي او په دمه دمه سره د ترهګرۍ دغه شان پیښې رامنځته کېدل دواړو هیوادونو کې یو معمول جوړ شوی دی او کله نه چې افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ځنډیدلې دي نو د هغې وروسته په کابل کې د ترهګرۍ په بریدونو کې اضافه شوې ده او افغان حکومت یې پړه په پاکستان اچوي ورسپانه لیکي لکه څنګه چې تیر کال د پېښور د آرمی پبلک سکول پېښې څخه وروسته افغانستان کې د غبرید کې ککړو مجرمانو په نیول کېدو کې کابل پاکستان سره مرسته کړې وه همدغه شان کچري یو ځل بیا د افغانستان سره د بډبیرې حملې په اړه هم کلک ثبوتونه شریک کړل شي نو په کار ده چې افغان حکومت د پېښې کې ککړ مجرمانو په نیولو کې هم پاکستان سره مرسته وکړي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګر د دواړو ملکونو ګډ دښمنان دي تر څو چې دواړه هیوادونه په حقیقي توګه تر هغه خپل ګډ دښمنان او نه ګڼي تر هغه سیمه کې د امنیت ټینګښت ګران دی د تر هغه د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره په کار ده چې د پاکستان افغانستان پولي څارنه سخت کړي شي او د پولي دواړو لورو ته د ورانکارو د موجودګۍ په اړه د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي شي مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د تر هغه پر ضد د پاکستان د قرباني او هلو ځلو نه ټوله دنیا خبر ده چې پاکستان ته په دې جنگ کې څومره نقصان اوریدل دي ورسپانه پانه لیکي چې په افغانستان کې نړیوالې ورورولۍ خپلې ذمہواری نیمګړې پرېښودې دي او بیرته لاړل چې له کبله یې هلته موجود قوتونو یو وار بیا سر راپورته کول شروع کړي دي چې مقصد یې په افغانستان کې عدم استحکام پیدا کول دي. ادارې لیکي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي چې دلته نا ارامي وي نو د ټولې منطقې ولس به پریشان وي او دا رنګ به د دې بد اثرات تر ټولې نړۍ رسي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د قربانۍ په تناظر کې باید چې نړۍ د پاکستان په هر صورت کې مرسته وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او له دې به هله خلاصې ممکن شي چې ټوله نړۍ د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او عملي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وای پاکستان دی د پانسی سزا ختمه کړی او د هغو هیوادونو په قطر کې دی ودرېږي چې دغه سزا یې ختمه کړې ده. ټایمز ورځپاڼه ویلي کې چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر د ځواک تخکاره کولو په موخه په دې وروستیو کې هلته خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو له معنا اورېدلی شئ. د بشری حقوقو د سار ادارې په پاکستان کې د اعدام په سزاګانو یو وار بیا تشویش ښکاره کړی او په ځانګړي ډول د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې معذورو او مفلوجو کسانو ته د مرګ د سزا د ورکولو نه ډډه وکړي. نوموړې اداره وایي پاکستان د هغو کسانو په سزا عمل درآمد ودروي چې معذوره دي او په ویل چیر یا د معذورو په چوکیو ګرځي. دا خبره د بشری حقوقو د سار د ادارې د آسیا لپاره مشر براډ ایډمز پرون په یو بیان کې وکړه. د پاکستان وزیر اعظم تیر کال د دسمبر په میاشت کې سلاغی پر اعدام لګول شوی سلور کلن غیر رسمی بندیز ختم کړ چې وسلوالو په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او نږدې یو نیم سل ماشومان یې ووژل. پاکستان په روان کال کې تر اوسه 206 کسان په دار ځړولي چې دا په نړۍ کې بې ساری ګام دی. د دې باوجود چې د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره مجرمانو ته د مرګ سزا ورکول ضروري دي، خو په دار شوو کسانو کې یوازې لږو یې د ترهګرۍ سره تړاو درلودلو. د بشري حقونو د سار اداره پر پاکستان غږ کوي چې د هغو هیوادونو سره په قطار کې ودرېږي چې وار له مخې د ملګرو ملتونو په 2008 کال کې وړاندې شوی هغه قرارداد منلی چې پر اعدام د بندیز پاړی وړاندې کړو. بل پلو ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور د هغه په مشرۍ د اختلاف کوونکو د مخنیوي په موخه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د زیاتولو امر کړی دی. همدا ده چې تېره میاشت په کابل کې په بمی بریدونو کې لسګونه کسان ووژل شول. د دغو بریدونو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پاړه پیدا شوې هیلې بیرته ختمې شوې دي. په پام کې واچې پاکستان د دواړو خو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي. که څه هم افغان حکومت ادعا کوي چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر د ټاکل کېدو لپاره اختلافات او جګړه دوام لري، خو د افغان طالبانو ویان په دې وروستیو کې ویل چې دغه اختلافات اوس ختم شوي دي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ګارډین ورځپاڼې د هند او پاکستان ترمنځ اختلافاتو په 1915 شپېته کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوې جګړې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي دا ځل دواړو هیوادونو د 1915 شپېته کال د سپتمبر د میاشتې جګړې کلیزه په پرتمینه ډول ولمنځله او دواړه هیوادونه دغه ادعا کوي چې جګړه دوی ګټلې ده، خو کارپوهان بیا له دې نظر سره همغږي نه ښکاري. هارون باچا د دې مقالې مهمې برخې دراوروي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي هند له پاکستان سره د 1915 شپېتم کال د جګړې کلیزه په شاندارو مراسمو د اتوار پر ورځ ولمانځله. د لیکنې تر مخه پاکستان او هند دواړه د دغه جنگ د ګټلو دعوی کوي. د 1915 شپېتم کال جنگ یو له هغو څلورو جنگونو څخه دی چې د هیوادونو یو له بل سره کړي دي. ځینو کتونکو ته د نریندرا مودي د حکومت دغه پریکړه چې د 1915 شپېتم کال د جګړې بریا به د یوې میاشتې د پرتمینو غونډو او مراسمو په ترڅ کې لمانځي یوه حیرانوونکې خبره معلومه شوه. نریندرا مودي چې یو هندو ملت پال سیاستوال دی، تیر کال د هند عامو انتخاباتو په ګټلو سره د هغه هیواد د وزیر اعظمۍ چوکۍ ترلاسه کړه. نوموړي ژمنه وکړه چې د هند اقتصادي پرمختګ لپاره به کار کوي او نړیوال وقار به ور په برخه کوي. رپورټونه وایي د هند حکومت د 1915 شپېتم کال د جنگ د بریا پر مانځلو 3 میلیونه پاونډ مصرف کړل. لیکنه کاږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد کال جګړه د پاکستان له لوري په کشمیر کې د تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو په نتیجه کې پیل شوه. دغه جګړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له هغه وروسته پای ته ورسېده چې دواړو هیوادونو هغه سیمې چې یې نیولې وې یو بل ته بیرته ورکړي. د 1915 کال د جګړې د بریا مراسمو ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار په خپل وینا کې وویل چې دغه اولنۍ غټه جګړه وه چې هند وګټله. خو په لیکنه کې د هند او پاکستان د چارو د یوه هندي پوه پلاوی راگھاون په حواله ویل شوي چې دا دعوه پر ځای نه ده چې ګنې هند دغه جګړه ګټلې ده. د لیکنې تر مخه پاکستان هم د خپل دفاع ورځ د نور کله پرتله په زیاتو شاندارو مراسمو سره ولمانځله. لیکنه وایي د پاکستان د طاقتور پوځ مشر جنرال راحیل شریف خبرداری ورکړل چې که هند پاکستان په لو په بد نظر وکتل نو سخت ځواب به ورته ورکړل شي. جنرال شریف دغه راز د کشمیر مسله هم یاده کړه او ویل چې پاکستان به هیڅکله له دغې موضوع تیر نه شي. خو لیکنه د بهرنۍ پالیسۍ د ځینو شنونکو په حواله زیاتوي چې د کشمیر سیمه کله هم ټول په ټوله د پاکستان لاسته نه شي لویدای.
هارون بچاو چې تاسو ته راپور وړاندې کوو. مشال ریډیو ته مو غوږ نیولې زموږ غټ په میډیم ویو شپږ سو یویش او د انټرنیټ ته لارې په مشال ریډیو ټکې کام باندې نیخ پنی غوره. تیره اونۍ د قانون او انصاف په اړه د پاکستان د سینټ قائمه کمیټې ته د حکومت لخوا په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تفصیل ورکړل شو. په دې بحث کې دا وویل شول چې په دغه هیواد کې د تشدد، د خلکو د لادرکه کېدو او د هدفي وژنو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د موضوع تفصیل د فرخندا صد ده.
د قانون او انصاف په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان د قانون د وزارت لخوا په یو رپورت کې وویل شو چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د بشري حقونو د سرغړونو د 3000 نه زیات کیسونه رپورت شوي دي. د قانون او انصاف په اړه په دغه کمیټې کې دا هم وویل شو چې په پاکستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې زیاتې شوي دي او د 2012 کال نه را په دې خوا د 2000 نه زیات داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې د خلکو بنیاد یادی حکومت تر پخو لاندې شوی دی او یا هم د تشدد د مختلفو پیښو سره مخامخ شوی دی. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وای په پاکستان کې د لادرک خلکو مسلې په مختلفو ځایونو کې د خلکو مړی موندل کېدل او د تشدد پیښې مخې ته راتلل د اندېښنې وړ خبرې دي. د خلکو د لادرکه کېدو په لړۍ کې څه کمی نه دی راغلی. سپریم کورټ هم په دغه خپل دلچسپي خو دا وړاندې سوونه شو. په بلوچستان کې چې کله دا حکومت راغی نو موږ تمه کوله چې کېدای شي حالات سخه شي خو داسې سمخې ته رانغلل. خو که ټولو حالاتو ته وکتل شي دا د مرکزي حکومت ذمواري ده چې په امنیتي ادارو خپله کنټرول وساتي، دغه ادارې د خپل اثر لاندې راولي او د داسې پیښو مخنیوي وکړي.
د پېښور د های کورټ یو وکیل شهاب الدین خټک وایي باید د پاکستان حکومت د خپل ولس د بنیادی انساني حقونو خوندي ساتل خپل ترجیح وګرځوي.
دا غی ژوند محفوظ نه ده، دا غی روزګار نشته، دا غی قوت نه، دا غی دغه شی دا امن او امان صورت حال تاسو ګورئ د ژوند ضمانت نشته. نو حکومت کثیر زبانی د مخرب کوي لکه څنګه چې دوی پروسه پورې کړې ده. لکه زما د وینا مطلب دا ده چې دا دومره ګرانې خبرې هم نه دي، دوی دا خپله پرایورټي وګڼي، دوی دا فوقیت ورکړي دې خبرې نه.
د قانون او انصاف په اړه د سینټ د کمیټې په دا غونډه کې دا هم وویل شو چې ډېر خلک ځکه عام خپلې مسلې د قانون نافذولو ادارو ته نه رپورټ کوي ځکه چې دغه خلک داسې فکر کوي دوی سره به انصاف ونه شي. بلخوا زهرا یوسف وایي باید حکومت د خپل ولس د بنیادي حقونو تحفظ یقیني کړي، د هدفي وجنو او د خلکو د لادرکه کېدو مسلې ته خاص پام وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا مشال رادیو دا اوس هم یو بل راپور. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یوه جرګه کې په ځایي مشرانو غږ وکړ چې دغلته د امن پر راوستو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي او مطلوب وسلوال دی ورته زر تر زره حواله کړي. همدارنګه دغو خلکو ته ګوتڅنډنه هم وشوه چې که داسې ونه کړل نو د اجتماعي ذمهوارۍ له مخې به د خلکو کورونه نړول کېږي. فرهاد شینواری له سیمینه.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی دی په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګری پیخه رامنځته شي نو دې سره په خواوشه 300 متره کې دننه به د اجتماعي زمواري تر لاندې ودانه ډنګولې شي او ځایي خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مراعات به بندولې شي او چې کوم تن وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمې وستلشی په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کو کی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشو کنه چې څوخ مخ کې په جمرود کې سپیشلی د حالت ډیر نارمل شوی او ډیر خوشوي اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابیږي نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ او فکر وکړو دغه ته لږ حساس شو چې دا څله داسې کیږي
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي زمواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دی نه کوي
نو دا مونږ آی جی سی سی جانے سے دا فیصلہ کرو چھے دے گئے لکے مشران و مراد بم ختم ہو مشران بم زمارے لاندے رازی او درے سوا گزا کے با کورونا مخکونا موتر چھے زمان خوڑی رے لانجیری او کاروباری او علاقائی او سا او سا او با زمان سر رازا چاننا لگی زمان پا علاقہ کے بدا کارو کی نو بیا بطر رازی زمان کورونا وارس با خورانے کانا نو ما جدا لگا سے اگر خبر دا دے بندے لگ سوچو فکر ہوکا پا دے خبر دا ما سر مکمل خلق ټول مشران متفق شول کنه
په خبر پانه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې د رواني میاشتې په وډمبۍ نیټه په جمرود کې ځانمرګي برید کوونکي تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی او د تیرې جمعې په ورځ په پیښور بډبېره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ څلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د فرات شنواری په راپور کې مووریده چې د خیبر پولیټیکل انتظامی پر ولس غږ کړی چې کده خپل سیمه امنیت په ساتلو کې پاتې راغله یا په سیمه کې وسلوال فعالیتونه وشول نو د ګردو یا ټولو قبیلو پر ضد به اقدامات کیږي پښتنه دا چې په اف سی آر کې لدی بدلون سره چې د یو کس جرم په بدل کې به ټوله قبیله نه ځپل کیږي انتظامیه ولې د اجتماعي زمواري دفاع آماده عملي کوي دا پښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د پاکستان روغې جوړې او جرګو انسټیټیوټ له بنسټي خودونکو شاهد الیاس کړی دا
دا اول ذمہ داری دا چې خپل خلکو ته سکیورټی ورکړي خو دا پاکستان کې چې کومه قبایلی سیمه کې روانه ده چې دای وایي چې یاره قبایل به د سکیورټی ذمہ دار وي دا خو زما په سمجھ کې بالکل ناراضي چې دا څنګه خبره ده فکر خو نه ده دا قبایلی خلکو ته د ریاست او د ریاست سره د خلکو چې کم تعلق وي هغه دا کنسپټ پته نشته په دې وجه باندې د دښمنۍ کې دا خو بالکل زوایم چې دا غیر فطری خبره ده خلکو ته سکیورټي ورکول د ریاست کار دی دا د خلکو کار نه دی
ته نو ریاست ویل دي کنه چې اف سی آر کې ترمیم شوه د وسبې اجتماعي زمواري نه کیږي دا هغه ترمیم چې راغلی 2018 مو دی وخت کې بیا ولسمشر هم منزور کړل دي باوجود چې انتظامیه دا کار کوي نو انتظامیه به نه د محاسبه څوک نشته کنه هغه کاغذي بدلونونه چې راغلی هغه نه عملي کیږي څه وجه ده
څومره پوره چې ماته معلومات دي نو هم د اف سی آر قانون کې دا هم ده چې قبایلی خلکو ته په سپریم کورټ کې یا های کورټ ته د تلو حق نشته نو اوس دا ډېره عجیبه غونډه خبره ده چې یو طرف ته خو لکه تاسو چې وویل چې په 2011 کې چې کم اصلاحات شوي او هغه کې د سکیورټي د اجتماعي چې کومه ذمہداري ده دا ختم شوې ده نو اوس د دې قانون د امپلیمنټیشن لپاره خو بیا کورټ سپریم کورټ یا خو چې په خپل قدم اخلي پکار ده چې په خپل قدم نه اخلي نو بیا قبایلی عوامو ته پکار ده چې کوټ تلاشي حکومت کې د دې د ټلو حقوق مستونده اف سی آر کې نو خبره ډیر سره ګډه وده ده کنه کنفیوز ده پکار ده چې د دې مسلې یو ځل حل یې راوځي او حل یې ده د نور خلک چې سوای حل یې ده چې د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبا کې د ځم کې نو مسله به حل شي کنه چې یو آئینی ورته یو سټېټس مې راوسی
نو تاسو دا غړئ چې قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا کې په اسانۍ باندې حل کېدای شي کنه په دې کې بمډې ارزيات وخت ولګي
په دې کې کم چې
استیبلشمنت څنګه ورته وایو. ما ته دا ښکاري چې استیبلشمنت دا نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې د اوسې چې کم آئینی حیثیت دی په دې کې څه خاص تبدیلی راوړي. نو اوس زورور حکومت دی، ریاست دی که نه، که ریاست نه غواړي نو دغه شی ما ته ډېر سر د حل کېدو والله نه ښکاري. په دې به ټایم ولګي زما په خیال.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په پیښور او قبایلی سیمو کې د سپتمبر په 23 نیټه لوی اختر منزل کیږي. د نورو کلنو په شان سخت کال هم د اختر منزلو لپاره خلکو تیاریان نیولې دي. زموږ همکار اسرالم مومن د ځینو هغو قبایلو سره خبرې کړې چې جنگونو ځپلې او ترې پوښتلې دي چې دوی خپل اختر څنګه مانځي.
سور ورځې اختر ته پاتې دي، خو د وزیرستان کډوال وایي دوی هیڅ نه غواړي، بس خپلو کورونو ته دی ولیږدول شي. د میرلی اوسیدونکی تاریخ خان دوړ چې شپاړسم تعلیم لري، دا مهال په بنو کې د کرایا په یو کور کې ژوند کوي. نوموړی وایي حکومت له خوا ورته اعلان شوې مرستې نه ورکړل کیږي. دا وایي داسې کډوال هم شته چې د اختر په ورځ نورې خوشحالۍ پرېږده چې ډوډۍ هم نه لري.
ګوره د اختر مبارکې ورځې دي، داسې ایډیټیز دي چې سره بالکل د ایوان ډېر اخستو پیسې نشته ورسره. دې مونږ دا ګورنمنټ ته، ایم ڈی ایم ای ته، گورنر صاحب ته او بل پرائم منسٹر صاحب ته دا مونږ اپیل کړي چې زر نظر دا دې ته دا پیسې راولېږي. یاره صاحب اول خو زه ځان ته ښایي الله ګوارې کما کپڑے یا تصور آوي یا ما کپڑے اخستې یا کور والا ته یا ماشومانو ته، ځکه چې ټول خلک پریشان دي. اختر چې دی خو هر سړی باندې په خپل وطن اختر وي.
همدارا څرګندونې له وزیرستان سره تعلق لرونکي یوه جینۍ مهک علي هم کوي. دا وایي کورنۍ ته یې د جنگ له لاسه په کروڑونو روپۍ تاوان رسېدلې. مهک وایي دی او د دې نورو ملګرو د اختر لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی.
موږ ته داول د سینې کې پیسې راسي چې موږ خپل هیدونه وکي، خپل بچیان ته نش کپڑے او زما بچیان چې د تعلیم نه محروم دي. ما چې کور کور خپل بچی ته تعلیم ورکې شي، اګه ګورنمنت یې کو او کا انجوز ولای کو، زما
بازار
وسو شو، زما
کاروبار
ختم شو.
خبر جنسی سره تعلق لرونکي فواد اپریدی چې په پیښور کې د کډوالۍ ژوند تیروي اهم کوي او وایي که څه هم د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو نور ملګري یې ناسم لاسو ته تللي دي.
او مونږ کاروبار ته بشولو دکانونه او چې څومره د بزنس سیستم او هغه هم ته بکړل شو، او لکونو خصوصي د کروڑو روپو خلکو توان وشو. او د خبر ایجنسی د باړې تحصیل چې څومره سټډنټانو او دغه څومره د کاروباري خلکو او یوټیو نو هغه د کاروبار او د سبق په ځای هغه چنور نور سره اختیار کړ او ډېر غلط ګمونه یې اوچت کړ.
د وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال احسان دوړ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو لکبله د بیکورو شو شاوخوا یو نیم لک زده کوونکو تعلیم اغیزمن شوی. نوموړی وایي څو واري حکومتي مرستې بندي شي، خو چې کډوال مظاهره پیل کړي نو مرستې بیا شروع شي او همدا سلسله روانه ده.
د یو مسله خدا دا چې خلک بیروزګار شوي دي، اکثر کې بارانونه وي نو د دوی خیمه چې دي د اوبو نه ډکه شي او ورسره کا هوا وي سخته طوفاني قسم ته او ګلې وي نو ډېر پکې زخمیان هم شوي دي. وزیرستان د ماشومانو چې کم تعلیمي سلسله ده هغه پټه په ولاړه ده. دوه کاله اوسول چې دا ماشومان د سکولونو نه بهر دي. حکومت صرف دا کړی دي چې اوس دوی ته راشن ورکوي.
احسان دوړ زیاتوي د قبایلي سیمو کډوال وایي چې دوی د خپلو سیمو ته ولیږدول شي، خو د په خبره د وزیرستان کوم کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي هغوی هم هلته له ستونزو سره مخ دي. نو دا وایي باید چې ټول کډوال خپلو سیمو ته په یو ځل ولیږدول شي او هلته د هغو لپاره اسپتالونه، سکولونه، سړکونه او د ژوند نورې اسانتیاوې برابرې کړل شي. مشال ډو هڅه وکړه چې د کډوالو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو.
لوی اختر د قربانی اختر وی خلک د قربانی ساروی اخلي خو په دې ورځو کې تل د سارویو به د اسمان سره خبرې کوي خلک وایي کوشش کوي د اختر نه یو ورځ وړاندې د قربانی ساروی واخلي چې یو خو د ساتلو خرج پیرانه شي او بلې د ورځو کې بیا هم لږ راټیټه شوي د قربانی غوښې خلک بیا څنګه استعمالوي دغه هر څه د شانواز ترکزی په راپور کې اورو
در روان لوی اختر لپاره ساروی خستون کې وایي چې ساروی په باید پروس کال پرتره لږ ګران شوي ولی هغوی باید ساروی د اختر نه یو ورځ وړاندې اخلي چې په کور د خوراک څښاک خرڅ هم کم راشي او بله دا چې د ساتنې ځایونه د ډیرو کمو خلکو کروي ودود نعماني د ترخې سیمې نه راغلی او وای
مازیره منډۍ کتله ځکه چې اصل کې مونږ سره د ساتنې داسې خاص انتظام نشته اکثر مونږ ساروی بوزو ناوخته ټایم کې بس دغه یو ټایم نه مونږ سره تیر کړي او بیا په سبا باندې اختر یې نو مختلف قسمو باندې هغه غوښه خلکه پخیو مونږ هم پخو لکه مثلا سیخانو کې پخول هغې نه کباب جوړول د هغې نه قیمه جوړول د هغې نه چې کوم دی نور کړي وغیره جوړول
یو سپینګیره وایي چې هغوی څاروي په څلور تنه اخلي د هر چا پکې خپله خپله برخه وي نو خپله برخه غوښه هغوی درې ځایه کړي د دننه مې وپوښتل چې تاسې کله څاروي واخلئ نو ساتنه یې کوم رقم کوئ
محمد جمروز خان دو ته مطلب بوس بوره اوس وچې روټۍ ما یو بورې سنبالې کړي نو مې که یو ورځ دپاره مې واخېسته خو دور دپاره هغې کې به انشاءالله ګوته واچوم محمد زیدار ښه په مینه محبت پرې ساتو کوم دی د جګبر پر ورځ محمد زیدار وړم بو سیرې به ورته واچو زمیندار ورته اکثر جلب بدلی او که نه بدل کړي زوړ جلب یې ورته نوې واچو او ښه خښتې کو تیل مېل ولور
او یو تن چمن خان داسې همو چې د اخستونکو د خرڅونکو ترمنځ د بای خبره جوړوله هغه وویل
قیمتونه خو کال تر کاله په پاکستان کې اوچتېږي نو خامخا دوه درې ځله بره شوي یاره چې وروسته په یو لاکو نو اوس په پنځه شپږ د پاسې
په ځینې ځایونو کې داسې هم اطلاعات راغلي وو چې ګنې ناروغه څاروي هم په دې موقع خرڅېږي نو په منډۍ کې موجود تحصیل نائب ناظم شوقدر غفار شیخ نه مې دغه پوښتنه وکړه چې د ناروغه څاروو د پته لګولو لپاره حکومت کوم ګام اخلي او یا نه
مخکې له دې نه داسې څه انتظام نه دی شوی او ان شاء الله آئنده مونږ به کوشش کوو چې وکړو داسې دغه طرف نه چې کوم دی مطلب یو کیمپ داسې جوړ کړو چې واقعي دلته ډاکټر موجود وي او هغه مطلب داسې چک کوي دا
خو ډېرو خلکو وویل چې هغوی به د وړو څارو په ځای لوی څاروي اخلي ځکه چې د برخې په حساب پرې د یو تن خرڅ هم کم راځي او غوښه هم زیاته رسېږي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
نوریدونکو اختر روان دی د اختر په ورځو کې به د مشال رادیو ځانګړي خبرونه هم وي موږ بل تاسو سره یو تاسو بل موږ سره خو د دې خبرونه راپور نه هم دومره اوس نجیب امیر ته اجازه ورکړي او په اخره کې استاد نواب ته وکړي
محبت کی جدائی بغلا باندھ تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھ تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری منسو عقل دار پسی دار سر تو چت شو قدر کی چ دمین خیال دیار سر تو چت شو قدر کی چ دمین خیال دیار سر تو چت شو ناسه دم رو خیار شو چه قضا منی کبی ناسه دم رو خیار شو چه قضا منی کبی سهنا جه هم سنگا تو گیا منی کبی سهنا جه هم سنگا تو گیا منی کبی دادا محبت منی طالبم دو صندق کلا جمال کمال پسی راغبم دو صندق کلا جمال کمال پسی راغبم دوست ندے چل دین سوک بینا منی کبی دوست ندے چل دین سوک بینا منی کبی سہنا جے ہن سنگا ہو گیا منی کبھی دا سوک دے چھ دے یاد درما منی کبھی دا سوک دے چھ دے یاد درما منی